السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه خبرونو درسي ساعت او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوختل دی. له دې به هم خبر شئ چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او له 100 ډیر نور ژوبل دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوختی دی او ګمان کیږي چې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5600 ډیرې ودانۍ ویجاړې شوې چې لا یې هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 244 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې تخریب شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډیر ښودل شوی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپوړو چارواکو د 90مې غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 90مې غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14مه او 18مه جوړه شي. ښاغلي طه بیګا په یو بیان کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلی دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د ښاغلي عبدي په وینا دا مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی خو طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي دي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی. دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي رادیو .com آدرس دی. لکه څنګه مې چې درته مخکې وویل، د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راز تاندې څانګې خپرونې ته. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوختی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات ښودل شوی. نور تفصیل یې له احمد تکلا اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره و ورځنی ویر اعلان کړ. په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیې ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل ژور خپګان څرګند کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت ځپلو سره به مرستې وکړي. ښاغلی بایدن پر ټویټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خواشینی دی. بایدن همداراز لیکلی چې خپلو همکارانو ته یې سپارښتنه کړې چې له ترکیې سره په همغږۍ کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم د مرستې وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دې ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږ اویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولي دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیې او سوریې ولسمشرانو ته د خواخوږۍ پیغامونه استولي. د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
له څلورو بجو وروسته یوه ډېره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځلس دقیقې وروسته بله زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي که نه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همداراز ښوونځي یې د دو اونیو په مخه رخصت کړي دي.
و موریدل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلی. په قربانیانو کې لږ تر لږه 14 افغانان هم شامل دي او ویل سوي چې 118 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې مې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات وپوښتل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې د سهار د څلور بجو نه راخدي خو را شروع شوه، نو فلحال چې کوم افغانان چې زمونږ ډیری افغانان په هاتای ولایت کې دي، د ترکیې یو ولایت دی چې هلته همیشه لا ډېر له وخته افغانان هم هلته وو، نو هلته ډېر افغانان زیانمن شوي دي او مړه شوي هم دي او فلحال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې دي فعلا نو وزد لارې هم را خراب دی، لارې هم بند را باران واوره هم ووري.
په کومو ولایتونو کې ډېر کسان زیانمن شوي؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه ښیي؟
بله، فلان چې دغه مرکزي ولایت زلزله خلامغه ځنه را شروع شوې، حتای ولایت دی، حتای کرامد ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وایي او دیار بکر کې دلته افغانان ډېر اوسېدل.
خا استاسو معلومات څه ښیي؟ په څه شمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزلہ کې مړه شوي او د ټپیانو شمیر حداقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان شامل تو فلحال لپاره چې موږ هم مالته وروانه سو تقریبا 14 نفر فلحال جنازې دي د امغه ولایت چې افغانان اوسېدل او یو سل ولس نفر فلحال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ لرو لاغج نه له ساحه نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کېږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغو کسانو ته یو ګواښ ده چې د زلزلې له کبله یا یې کورونه ړنګ شوي یا هم دولت ورته ویلي چې له کورونه نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یا د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په استانبول کې هم دا اوس فلان واوره باران او تقریبا د ترکیې له ډېرو ولایتونو کې فلان هوا باراني ده او واوره هم وري.
او څه دي دلته د ترکیې ځایي رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستا داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو سربزه ده، همدا اوس هم په ساحه کې کار روان دی، د امداد ګرو هلته ورسېدلې خو متاسفانه چې کافي نه ده. نو د ترکیې هیواد هم له هیوادونو مرسته غوښتلې چې دغې سره باید جدي همکاري وکړي او د اذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحې ته.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د سوریې او ترکیې له طبیعي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبیعي پیښې د یوې کورنۍ وو غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلي کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلې کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې پکې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2:40 وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلې په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمله ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ شپږ نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او یو نفر 3 کلن ماشوم دی چې هغه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په شهادت رسېدلی دی.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکوونکو او د ولسي وګړو په وسیله لړنګ شوي کور مړ ماشوم او ټپیان راوستل شوي دي.
زموږ د ولسوالۍ استریري کمیټه سیمې ته رسېدلې وه او هغه لومړنۍ د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شوي دي. انشاءالله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنۍ مرستې هم ترسره شي د حوادثو ریاست او اړوندو همکارو ادارو له لورې نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکي حاجي اسماعیل راته وویل د پیښې له ځایه ورته شپږ ټپیان وروړل شوي چې د ټولو درملنه شوې او اوس یې حالات له خطره وتلي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 400 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حال یې زموږ د خبریال په راپور کې.
توای بالی زاده چې شې دیرودونکو ماشومه په غېش کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د وی سیالۍ ګډون واله ده. اغلی علی زاده وایي ځکه ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا له نوجي سیمې څخه له خپل خاوند سره دلته راغلې ده.
امروز تمزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کتم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لویه سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دی رودون کې ماشوم لرم، هغه مې هم درته راوړی دی ځکه چې له دغه سیالۍ څخه بې برخې نشم.
تمزی مسابقه محروم نشم.
مهسا مریدا خې خان تو سیمې یو بل میرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي موږ په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو شزه په اسلام کې کوم ځای لري، شزی باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیرای داسې نور موضوعات وو چې موږ په دغه کتاب کې ولوستل او ور باندې پوه شوو.
قمی کتابی که خواندم خیلی
دغه کتاب چې ولوست معلومات می ډیر لوړ شول. پوه شوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قران له نظره څه شی و؟
قران چی بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لورې جوړه سوې وه. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدی رضوی وایي په دغه سیالۍ کې تر 1400 پورې نجونو او مېرمنو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل سوی و. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي، د ټولنې پوهه هم لوړه سي.
تلاش ما بر این است که
زموږ تلاش دا دی چې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړه کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته وده ورکول دي او تر څنګ یې د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنې سره
آشنا شود.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعې د کولو غوښتنه کوله او ویې ویل ځوانان دې د کتاب لوستلو او د مطالعې عامولو په موخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دوی په باور په اوسني افغانستان کې چې کومې ستونزې روانې دي، دا ټولې د کم علمۍ او بې سوادۍ له امله کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بېلابېلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینهوو او ښځینهوو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیما نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي اته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نس ناسی او نسخوږی سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوه ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا ده تر څو هډوکي تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپله د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د دا د کمپکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکي و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ستر کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شویدلو د هډوکي شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي. لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر بند جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسې ته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسلې. دغه سي ورته ودریدم اخر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډیر بد تاثیر وکړ بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه چې بیا استاد په خایسي و منلم به شاګردان ډیر نه خوشاله درس مې انشاء الله ورو ورو جرأت مې هم سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راضي و من خپل سی او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختم باندې لیکچر ور کول مشمن د غسیز د کول د انګلیسي د غسیز میتود باندې لړم
نثار احمد بل غزوان د چوای په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلې
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سه تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه مونږه وختلې دي هغه تر رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی راته وایي واضح بې دغه تا نه څه نه جوړېږي واضح ته خبرو قصه کې مه وسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهم یې ویره ده هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کم نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې ډیر راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې د ځان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا په خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي دا به خپل ځان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاغ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلات شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خطه باندې دوی سره بنو جوړ کنه دوی ذهنتون سره په ور ډول ډول د کمنټونه راتلل د میسجونه به راتلل چې هغه به زو راول ما او نه به کېدل چې دغه سره غدلم وای زکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري وکنه که چیرته نږدې وای کېدل شو ډولم قناعت ور کړای و دا ما هدا دا وبلل چې هغه ټول مې لري کړل پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کې زه د ګران شمیر د مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای مګر ما باندې غیزه نه درکړي ځکه زه پوهیدم چې دې ترغه ښه کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړې او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مدا ذهنیت ورکړې ده دا مې پریمنلې دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړی دي همې کولای شم او همې ښه کړی دي
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند هم هماغه سی وي دا نوموړي په وینا کې ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زموږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبيعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ما سې کې خو کچې کوشش وکړ زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کوو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم، یا زه نشم کولای، یا زه دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره، یا کورنۍ له خلکو سره، یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات، له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل براندین وایي چې که
یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالی واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تان لڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي، چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حل ولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي، او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کول شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کول شي، له ټولنې سره دای کومک کول شي. ته هم ده چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.